ستړي مشه د سه شنبه ورځ د دسمبر شلمه نیټه او د مشال د نن ورځې روسته خبري غړی کې ز نجيب امیر در سره يم. تروان خبرونه په مهمو ریپورتونو کې اوري چې پاکستان غیر رجستر شوی مدرسې تړل غواړي او افغانستان د طالبانو سره په روغه جوړه کې د نړیوالو کومک ته اړتیا لري. دا نور ریپورتونه روسته خو اوس خبرونه د فرخندې وزیر نه.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ویلی نه به مارشل لا ولګي او نه به څوک جمهوریت حکومت ختم کړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک وایي په ملک کې غیر رجستر شوی مدرسې به په روان کال کې ختموي او د امریکایي سینټ د بهرنو اړیکو د کمیټې مشر سینټر جان کیری ویلی کوشش کوي د پاکستان سره خپل اړیکې بیا پر ځای کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ویلی دی نه به حکومت لمینځه ولاړ شي او نه به پوځي مارشل لا ولګي. پرون قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وزیر اعظم وویل چې حکومت هر څنګه وي خو جمهوریت ته دوام ورکول پکار دي او زیاته کړه چې په پاکستان کې به یوازې جمهوري آئینی او پارلماني نظام وي او هیڅ یو غیر جمهوري ګام به نه پورته کیږي. وزیر اعظم دا هم ویل د هغوی حکومت به هیڅ داسې کار نه کوي چې جمهوریت ته ترې تاوان رسیږي. نوموړي په دې لړ کې د اپوزیشن مشر میاں نواز شریف ته بیان ستاینه هم وکړه. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي په هیواد کې به غیر رجستر شوی مدرسې ختمول شي. په اسلام آباد کې د مذهبي عالمانو یو وفد سره د خبرو کولو وروسته رحمان ملک میډیا ته ویل د غیر رجستر شوو مدرسو د ختمولو کار به د روان کال د جنوري د لومړۍ نیټې نه شروع کوي.
کوئی وہ مدرسہ جو وفاق المدارس یا تنظیم المدارس کے ساتھ
ہر هغه یو مدرسہ چې د وفاق المدارس او یا د تنظیم المدارس سره نوی تړلی هغه ته بعد د مدرسو د چلولو اجازه نه ورکوي. رحمان ملک په خپل خبرو کې دا هم ویل چې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی چارواکو ته ویل شوی دی چې څوک هم د موبایل د لارې د ریاست ضد پیغامونه لیږي د هغوی خلاف دې کاروایی وکړي. د امریکا په سینټ کې د بهرنو اړیکو د کمیټې مشر سینټر جان کیری ویلی دی هغه تمه لري کې د شي د پاکستان سره یې تعلقات تر څه حدا بیا بحال شي. خبری اجانس اسوسییټډ پریس سره په خپل خبرو کې سینټر جان کیری ویل په افغانستان کې مشت نیټو ځواکونو لا د پاکستان د لارو په سامان وړلو کې کوي خو پاکستان ته مالی ګټه رسیږي نو بل خوا دوی نه غواړي چې اوازې د پاکستان سره په اړیکو تکیه وکړي او دا ډول د امریکا د کامی امنیت ګټه له خطر سره مخامخ کړي. امریکایي سینټ یو ریپورت هم په ان حال کې وایي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې کړکېچنې دي. د امریکا حکومت په افغانستان کې د میشت نیټو ځواکونو د اړتیاو د پوره کولو لپاره زیات تکیه له روسیې او مرکزی اشیا هیوادونو نه په تیریدونکو لارو کوي. په مومندو ایجنسۍ کې د نیټو هلیکاپټر لخوا د ورید وروسته پاکستان د خپلو لارو په افغانستان کې نیټو ځواکونو ته په سامان وړلو بندیز لګولی. د چک جمهوریت پارلمان نن د دې هیواد د پخوانی ولسمشر وسلاو هاول په یاد کې خصوصي غونډه وکړه. وسلاو هاول چې یو ډراما لیکونکی و او په 1998 کال کې د مخملي انقلاب د سر رهبر و چې د لسیزه اوګد کمیونستي دورې ختم کړو. د تیر اتوار په ورځ د 51 کالو په عمر کې مړ شو. هاول د 1992 کال پورې د چک سلواکیا ورستو د 1993 تر 2003 کال پورې د چک جمهوریت ولسمشر پات شوی و. د هغه د جنازې مراسم به د رواني جمعې په ورځ په پراګ ښار کې ترسره کیږي چې تمه ده د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشران به پکې ګډون وکړي. د چک حکومت د دریو ورځو سوګ اعلان کړی چې د سبا نه به پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په شمالي کوریا کې په امنیتي ډول د اقتدار د سپارنې غږ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د ګل پورس خبریالانو سره په خپلو خبرو کې وویل په شمالي کوریا کې د اقتدار په امنیتي ډول انتقال د هغوی په ګټه کې دی او زیاتوي
We reiterate our hope for improved relations with the people of North Korea.
موږ د شمالي کوریا د خلکو سره د ښه اړیکو د درلودلو امید تکرارو او دا رنګ موږ د دوی د بهبود او خوشحالي لپاره ډیر فکرمند یو. دا په داسې حال ده چې پرون د ګل پورس شمالي کوریا اعلان وکړ چې د دوی ځانته شوی مشر کیم یونګ ایل د زړه د دورې له امله مړ شوی. د دغه هیواد سرکاري ټلویزیون پر ولس غک کړي چې د کیم یونګ ایل ځوان زوی کیم یونګ یون تر شا په یووالي سره ودرېږي. یو ایرانی نژاد امریکایي ویلي د دزوی د سیاي ایجنټ نه دی. د ایران د سرکاري ټلویزیون تر مخه امیر مرزایی پر دې نیول شوی چې په هغه تور دی د ایران د خفیه ایجنسو معلوماتي کول. علي حکمتي اسوسییټډ پریس تا ویلي چې د هغه زوی تهران ته د خپل نیا لیدلو لاتلی وو چې دوی گرفتار کړو او زیاتوي د هغه زوی مخکې د امریکا په سمندري پوس کې د عربي ژبې ترجمان وو او د سیاي لپاره کار نه دی کړی. اخوا سیاي په دې اړه په عراق کې د شیعهګانو اکثریتي حکومت د مرستیال سنی صدر طارق الهاشمی د گرفتاری وارنټ جاری کړی. په هاشمی تور دی چې د ترهګر ډلو سره اړیکې لري. د عراق د داخله چارو وزارت ویان دغه اعلان په سرکاري ټلویزیون د تیر ګل په ورځ وکړ او وی ویل مشکوک ترهګر ډلو دا منلی چې دوی د هاشمی سره په رابطه کې وو. هاشمی په عراق کې د سنی بلاک په مشرانو کې یو دی چې په دې وروستو کې د پارلمان نه خپل شراکت په دې معطل کړ چې د دوی په وینا تر مهمې چوکۍ د وزیر اعظم نوري المالکی په کنټرول کې دي. او وروسته خبر دا چې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی یو قرارداد منظور کړی چې پکې په شام، ایران او شمالي کوریا کې د بشري حقوقو د سرغړونې غندنه شوه. د شام په اړه د قرارداد منظوري په داسې محل مخې ته راغلی چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د روس لخوا د شام په اړه د یو بل قرارداد په مسوده خبرې کوي. په دې قرارداد کې د شام د ټولو ګوندونو لخوا د تشدد غندنه شوه. ملګرو ملتونو وایي په دغه هیواد کې په دې وروستو کې د ریجی مخالف مظاهرو کې 15,000 کسان وژل شوی دی. داو خبرونه
د مشال همکارا فرخندا وزیر وا چې تاسو ته د دې خبرې غړې تازه خبرونه وړاندې کول. د روان خبری سات په مهمو رپورټونو کې اورئ چې د پاکستان حکومت د غیر راجستر شو مدرسو د تړلو پریکړه کړې ده. دینی عالمان سوای
ډیری داسې مدرسې دي چې هغه رجسٹر نه دي، خو لیکن دا مدرسې د سیاسي پارټو والا دي لکه جماعت اسلامي شولا یا جمعیت علماء اسلام شو یا اشاعت توحید و سنت شو. پیګه دا چې رجسٹریشن به نه شي خو دا غیر د پاره باغې تیارې کړې وي.
د پاکستان وزیر اعظم وایي ملک کې د مارشل لا هیڅ ډول ویره نشته.
اگر کوئی نظام ہوگا وہ صرف پارلیمانی نظام ہوگا.
افغانستان د طالبانو سره په روغه جوړه کې د نړیوالو کومک واړي. په مومندو کې وسلوالو دوه نور سکولونه تباه کړي. د یو تباه شوي سکول زده کوونکي ماشوم وای او خیبر دره کې د یو ځایي بریتور کس خبرې مهم درته په دې خبرونه کې ځای پر ځای کړي. هغه وای
د دې ساتلو خو لکه تکلیف ډیر زیات دی، لکه دې تازه تیل د بادامو د دوبۍ نه راغواړم او د شکم ودرې کې د چیل تازه د جرمن نه راغواړم او دې چې زه سر جوړوم په دې باندې نیمه ګنټه په جوړېدو باندې لګي.
را سره اوسه یو شمېر نو رپورټونه هم لرو. د هم د دې خبرونه لومړی رپورت. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي چې د روان کال د جنوري د اول نیټې نه وروسته به ټولې هغه مدرسې کومې چې رجسټر شوې نه وي د هغې خلاف به قانوني کاروایي کولی شي. په پاکستان کې لسګونه داسې مدرسې شته چې رجسټر شوې نه دي خو یو شمېر سیاسي ګوندونه یې ملاتړ کوي. دا اقدام وروسته له هغې ترسره کېږي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې د یوې مدرسې نه لسګونه په زنځیرونو تړل شوي طالبان پولیسو برامد کړل. د نورو تفصیلاتو لپاره اورو د انیلا خالد دا رپورټ.
اسلام آباد کې د علماء کرام سره خبرونه وروسته د کورونو چارو وزیر رحمان ملک مطبوعاتو ته وویل چې اسلام آباد کې په موجوده وخت کې 40 غیر قانوني مدرسې دي. هغوی زیاته کړه چې د بنظیر بوټو په وجنه کې چې کوم خلک ککړو هغوی به هم یو مدرسه کې پاتې کېدل. اوس د دې خبرې پلټنې کیږي چې دغه خلکو په ساتنه کې یو کس ملوث او کنا یو اداره. هغوی دا هم وویل چې د مدرسو خلاف کاروایي کې به موږ سره د علماء کرام رستا هم شامل وي.
کوئی وو مدرسه جو وفاق المدارس یا تنظیم المدارس کے ساتھ منسلک نہیں ہے
اور آغا مدرسہ چ د وفاق المدارس یا تنظیم المدارس سرا رجسٹر نوی اغی تب د مدرسی چلولو اجازه نشی ورکولی. لہذا د دی د خواہش او د قانون د ضرورت پرانا کی ز نن د کورونو چارو ټولو سیکریټریانو او د پولیسو آئی جی افسرانو ته د ہدایت ورکوم چې ار اغه مدرسہ چې د دی سره نوی تړلی اغی تب د کار کولو اجازه نوی د جنوري تر لومړی نیټه پورې مونږ دیته وخت ورکو.
فرست جنوري تک هم انکو ټایم دے رہے ہیں.
د رحمان ملک د بیان په حق لا مفتی فضل منان مشال ریډیو ته ویل چې په ملک کې واقعي داسې مدرسې وی چې د هغه مشر نوی معلوم نو بیا مونږ هم د رحمان ملک ملګری یو.
پاکستان کې ډېری داسې مدرسې دي چې هغه د رابطه تل مدارس اسلاميه پاکستان سره د هغه د بورډ سره او د رنګ باز مدرسې دي چې هغه د وفاق المدارس اسلاميه پاکستان سره رجستر دي او ډېری داسې مدرسې دي چې هغه رجستر نه دي خو لیکن دا مدرسې د سیاسي پارټو علاوه لکه جماعت اسلامي شولا یا جمعیت علماء اسلام شو یا اشاعت توحید و سنت شو نو دغه مدرسې هم د اسلامي تنظیمونو سره تعلق ساتي. ټیک دا چې رجستریشن به نه شي خو دا غیر پر باغې تیاری کړی وي.
دغه رنگ مفتی اختر اورکزی د مدرسو د رجستر کېدو په باب لا مشال ریډیو ته وویل چې
محدودی د مدارسو ریشن حواله سره اقدام دے نو دا خو ډیر زیات نا وخت شلو یا هم کدا قدم واغستل شي نو دا خو نه د اسلام مخالف ته او نه دا د قانون مخالف.
د کورونو چارو وزیر رحمان ملک زیات کړه چې د کراچۍ په مدرسه کې په زنجیرونو تړلي ماشومانو متعلق آی جی سندھ رپورٹ تیار کړی دی او علماء کرام ویلي دي چې دا مدرسه د تنظیم المدارس یا وفاق المدارس سره رجسٹر نه و. انیلا خالد مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی قومی اسمبلی ته په خپل وینا کې ویلي حکومت ته د پوز نه هیڅ قسمه خطر نشته او دا چې سیاسي مشرانو کارکونکو د مدني ټولنو غړو د جمهوریت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي دوی به هیڅ کله کمزوري کولو ته پرې نه کړي. پام وکړئ په دې اړه د اسلام آباد نه د احمد الله رلی ګلی رپورټ ته.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی دی چې زه پارلمان ته یقین ورکوم چې په ملک کې نه خو به مارشل لا لګیږي او نه به نگران یا ټیکنوکریټ حکومت جوړیږي. تیر ماښام قومي اسمبلی اجلاس ته خپل وینا کې وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وویل چې مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف او اپوزیشن لیډر چودھری نثار لخوا په ملک کې جمهوری نظام بچ کولو لپاره ورکوونکي بیان د ستاینې وړ دی او که په پاکستان کې کوم هم نظام وي نو هغه به صرف پارلماني نظام وي ځکه چې جمهوریت لپاره نه صرف سیاسي کارکنانو قربانیاں ورکړی دي بلکې د ملک د سیاسي ګوندونو لیډرانو هم ډېر قربانیاں ورکړی دي. وزیر اعظم زیاته کړه
اگر کوئی نظام ہوگا وہ صرف پارلیمانی نظام ہوگا.
ملک کی ککم نظام ہوں بھی نو هغه صرف پارلیمانی نظام وی د آئین مطابق بوی یوازې جمهوریت بوی او د هغه لپاره دا ضروری نه ده چې چا حکومت وی بل دا چې په ملک کې نه خو مارشل لا لګی دی شي نه خو نگران حکومت راتلی شي او نه د ټیکنوکریټ حکومت بوی ځکه چې داسې نظام نه خو د ملک ولس منی نه مطبوعات منی او نه کوم سیاسي ګوند دې ته تیار دی نو چې داسې څه کېدی نشي نو په داسې حال موږ له پکار دی چې داسې موقع چاته ورنکو چې ملک
جمهوری نظام تا خطر جوړ شي. د سیاسي چارو کارپو ډاکټر منصور اکبر کندی نه چکلا مشال ریډیو او پختل چې وزیر اعظم ګیلانی لخوا د 1300 وختونو راهسه دا قسم بیانونه مخې ته راځي چې د ملک کې جمهوری نظام ته هیڅ خطر نشته. د بیانونو په شاد څه حقیقت کې دی شي آیا واقعي موجوده حکومت او جمهوری نظام ته د چانه څه خطر شته؟
کما پاک تجربہ دا سیاست والا او دی وقت فوج آغل ہے او پاکستان کے زیاد کو فوج رولو کو دوما دادا کہ اس پرائم منسٹر کا حالات دیر خرابی ہے کو بھائی او کنسولیشن پارٹی کا کم تورتی کا نا او دا کنا سی ویلی کے خراب دی پاکستان کے کو فوج کو دیر سٹرانگ آرگنیزیشن دا او پاسٹ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہنکڑی دی جوڈیشل تم اشارہ ورکی جی زہرا من سبا کو دوتا فوج نہ خطرہ دا جوڈیشل نہ خطرہ دا.
ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی زیاد تکڑا چکو حکومت او سیاسی دونه غواړي چې ملک کې جمهوری نظام برقرار وساتل شي نو په کار ده چې دوی د غیر جمهوری کارونو ملګرتیا ونه کړي او حکومت له دا هم په کار ده چې ولستا راپیخې مسلې په خشان حل کړي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د افغانستان حکومتي چارواکي وایي د دې باوجود چې طالبان سولې ته لیواله نه معلومیږي او د بمی چاودنو او د ځانمرګو بریدونو په ترڅ کې خپلو ناوړه کارونو ته دوام ورکوي خو دوی بیا هم د نړیوالو په مرسته له طالبانو سره روغې جوړې خبرې پر مخ وړل غواړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر جاوید لودین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې ویلي د افغانستان نه د باندې طالبانو ته د سیاسي دفتر پرانستل د سولې په لاره کې یو مهم ګام دی. په دې اړه اف پی خبري اژانس یو رپورت لري چې احمد شاه زمي تاسو ته ژباړه وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې له طالبانو او نورو مخالفه وسلوالو ډلو سره دي د سولې په خبرو اترو کې له دوی سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د جنگ ځپلې افغانستان په اړه د بحث پر مهال د هیواد د بهرنی چارو مرستیال وزیر جاوید لودین وویل چې د طالبانو د بریدونو او د دوی لخوا د وژنو سربیره افغان حکومت ژمن دی چې د سولې خبرې اترې پر مخ یوسي. نوموړي وویل موږ باور لرو چې په افغانستان کې دننه یا د باندې د یو دفتر پر پرانستلو سره د سولې پروسې ته ګټه رسېدای شي، چې دا ډول د افغان حکومت او د طالبانو په ګډون د نورو وسلوالو ډلو له استازو سره په رسمي ډول خبرې اترې وسي. لودین امنیتی شورا ته وویل چې افغان حکومت له هیواده د باندې د طالبانو لپاره سعودي عرب او ترکی غوره هیوادونه ګرځولې دي، چیرې چې په دفتر پرانستلو او خبرو اترو سره د هیواد لسکلن کړکیچ د پایتکی ایښول کېدای شي. لودین د وسلوالو ډلو د کنټرول لپاره د پاکستان او نورو ګاونډي هیوادونو لخوا پر همکاري ټینګار وکړي. پر همدې مهال د ملګری ملتونو د سولسات ځواکونو مشر هیروی لاډوس وویل چې د افغانستان لپاره به د ملګری ملتونو ځانګړی مشن یوناما د نړیوالو ځواکونو تر وتلو یعنی 2014 کال وروسته هم په دې هیواد کې پاتې کیږي. لاډوس زیاته کړه چې مدني ټولنې او نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې ملګری ملتونه باید په افغانستان کې یو پیاوړی حضور ولري. تر غونډې وروسته د امنیتي شورا لخوا په خپاره سوې اعلامیه کې د هغو پریکړو هرکلی هم سوی دی چې د بوند په غونډه کې وسوي چې تر مخه به تر 2014 کال وروسته د یوې لسیزې لپاره له افغانستان سره په بیلابیلو څانګو کې همکاري کیږي.
د احمد شاه زمیر رپورټ ما اوریده. د امریکا ریپبلیکن ګوند یو مهم سنیټر د اوباما د ادارې لخوا د طالب قیدیانو د سپارلو پر ممکنه فیصله تنقید کړی دی، وایي چې د قیدیان د امریکا لپاره د ګواخ ثابتېدو کېدای شي ګواخ ثابت شي. د دوی په وینا د دوی د سپارلو د دې عمل سره د اعتماد سازۍ فضا نشي رامنځته کېدای. امریکایي سناتوران وایي که د جوړ جاړې په ترڅ کې د ګوانتانامو خطرناک قیدیان افغانستان ته وسپارل شول نو دا به د امریکا لپاره یو ډیر خطرناک ګام وي. په دې اړه پام وکړئ د ګولۍ از رپورټ ته.
د امریکا ریپبلیکن ګوند یو مهم سینیټر د ګول پورس خبرداري ورکړي چې افغان جنگ ختمول لپاره د ولسمشر اوباما ادارې لخوا د طالبانو قیدیان سپارل به سیاسي خطر وي. د امریکا چارواکو رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي د ګونتانا موټاپو کې قید طالبان افغان حکومت ته سپارل به اعتماد سازي پر ځای کړي، او د سره بعد افغان ولسمشر حامد کرزي حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن تړون کې پرمختګ وشي. د ریپبلیکن ګوند سینیټر سیکس بی چمبلز په یو بیان کې وایي دا داسې خبره ده که چېرې د اوباما ادارې د ترهګرو سره د خبرو پریکړه کړي کوم چې په عمومي توګه په دې هیواد کې نه کیږي. دی وایي هغه قیدیان چې د امریکا لپاره ګواښتي سپارل سره اعتماد سازي نشي پر ځای کېدی. رایټرز خبري ایجنسی لیکي چارواکي د پریکړې په اړه خوشبینه نه دي، خو امید لري چې د 15 طالب قیدیانو سپارلو او نور د اعتماد سازۍ ګامونو پورته کولو چې د طالبانو لخوا د ترهګرۍ نه لاس اخستل پکې شامل دي سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جنگ ځپلي هیواد سیاسي مستقبل په اړه خبرو کې پرمختګ کیدی شي. سینیټر چمبلز اندېښنه څرګنده کړه چې د قیدیانو سپارلو په اړه خبرې دي د ډزبندۍ تړون وروسته وشي او دا کار باید په ډاګه وشي، او امریکا ولسته دی وویل شي چې دغه قیدیان په کوم ترهګري کارونو کې ککړ وو. رایټرز خبري ایجنسی کې امریکایي چارواکي وایي د ممکنه قیدیانو سپارل به قومي فیصله وي چې د کانګرس سره به مشورت کیږي او د قیدیانو د سپارلو نوی قانون لاندې به وي. ولسمشر اوباما د 2016 کال د دفاع په بل به لاسلیک کړي چې په دې کې یو شیخ داسې هم دی چې قیدیان د امنیت په خاطر وسپارل شي. امریکایي چارواکي په دې خبره زور راوړي چې صحیح خبرې تری باید د کرزی حکومت او د طالبانو ترمنځ نیخ پنیغه وشي او د امریکا سفارتکاران به یوازې کوربتوب کوي. د امریکا ولسمشر د را روان کال ژمی پوری د 3000 ځواکونو د وستلو ژمنه کړي چې 2014 کال پورې به بهر ملکی جنگي ځواکونه د هیواد څخه وځي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په نیوزویک پروګرام کې ویلي وو چې طالبان د دوی دښمنان نه دي او دوی دا ګواښ را مخې ته کولی شي چې القاعده سره مرستي وکړي. او ولسمشر اوباما کله هم په خپل پالیسي بیان کې دانی دی ویلي چې طالبان د دوی دښمنان دي ځکه چې دوی د امریکا د ګټو پر ضد دي. رایټرز خبري ایجنسی د مقالې په پای کې د طالبانو یو ناسرګند کمانډر حواله ورکړي چې د دوی په وینا د افغانستان نه د ټول بهر ملکی ځواکونو وتلو پورې د خبرو اترو امکان نشته او امریکا سره د خبرو اترو نه انکار کړي.
زموږ د همکار رپورت د پاکستان ولسمشر آصف زرداری د روان کال د اگست په 12 نیټه د یو صدارتي حکم تر مخه د سیاسي ګوندونو د قانون لمنه قبایلي سیمو ته د غزولو او په دغو سیمو کې د سلو کالونو عملی قانون اف سي آر کې د بدلون اعلان کړو، خو د دې حکم نامو سلور میاشتو تیرېدو نه باوجود په قبایلي سیمو کې داسې کوم بدلونونه مخې ته نه دي راغلي. دا چې وجه څه ده زموږ همکار مجید بابر یې په دې اړه دا رپورت جوړ کړی دی.
دروان کال د اگست د میاشتې په 12 نیټه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د یو صدارتي حکم تر مخه د سیاسي ګوندونو د قانون لمنه قبایلي سیمو ته د غزولو اعلان کړی وو، او د سره سره په دغو سیمو کې د انګریز د دورې حکومت نه عملي قانون اف سي آر کې د بدلون حکم هم ورکړی وو. د دغو حکم نامو سلور میاشتې وشوي، خو نه د دغو قوانینو لمنه قبایلي سیمو ته وغځېده او نه د دې د عملي کولو لپاره تر دا مهال څه اداره یا سیستم جوړ شوی دی چې دغه قوانین په قبایلی سیمو کې عملی کړي. دا چې د ولسمشر آصف علي زرداری د واضح احکاماتو باوجود دا قوانین تر دا مهال ولې قبایلی سیمو کې عملی نشول. د قبایلی سیمو د وکیلانو د ادارې یو مشر عبدالکریم محسود وایي چې د ولسمشر آصف علي زرداری د دې قوانینو په اړه احکامات نیمګړي دي.
زما دا خیال دی چې دوی دا ایکسټنشن چې کوم وکړلو د پولیټیکل پارټي آرډر والا یا التا ایس پی آر کې چې کوم امندمنټ وکړل دا دوی نیمګړي وکړل. دوی د دغه طرفونه ونه کتل چې د دې امندمنټ سره کوم طرفونه موږ ته داسې اصلاحات پکار دي چې دا شای کامیاب شي. زما په ټولو نه اول تاسو ته دا پولیټیکل پارټي آرډر چې کوم التا خور شوی دی التا ایکسټینډ شوی دی نو هغه کې حکومت نه دا کوتاهي شوی دا چې التا خو په فاټا کې کا دوی پولیټیکل پارټي آرډر ایکسټینډ کوي نو پکار دی چې فاټا خلکو ته یو اختیار ورکړی وای یا د منتخب با اختیار قانون ساز اسمبلی یا منتخب با اختیار قبایلی کونسل. ځکه چې دا خو داسې مونږ فین کوو لکه یو سړی ته جو لوی ته تخم ور واچوي او پټای نه وي چې اته هم پکې وکړي.
د پاکستان په پارلیمان کې د ټولو قبایلی سیمو نه غړي شته او قبایلی سیمو کې د سیاسي هلو ځلو او د اف سی آر قانون د ختمولو دا مطالبه کوي. یو خوا د 500 لکو قبایلی ولس وا نو دغه د پارلیمان غړو به هم په بیا بیا دا مطالبه کوله. په دې اړه مې چې کله د پاکستان د پارلیمان د قبایلی چارو لپاره د قائمه کمیټه مشر ساجد حسین توري نو پوښتل نو هغه وایي چې دا سخکاری دا قوانین به چرې هم عملی نشي.
ما ته حکم کاری کنا دا قانون حکم مطلب هغه ځای ته ایکسټینډ شولو هغه نه بعد حکم نظر سره موږ کوو په قبایلو کې اف سی آر هم دومره بد قانون نه و خو د اف سی آر ټولو نه غټ استعمال چا کولو هغه لوکل انتظامیه غلط استعمال کولو. اوس هم پښتانه یو ضدي خلک یو اوس هم مطلب افسری کمه کې په قبایلو کې ضد بازی ډېره زیاته ده. ته ما څومره خیال لږ نه ته دا خو مشکل ده چې روان وخت هم امپلیمنٹ شي. یو پله روان دی اپریشن بل پله مطلب دا ده چې کرپشن روان ده نو په دې شي کې شي امپلیمنٹ کول ډېر مشکل کار ده. انشاء موږ کوشش وی چې تم نظر کې دا امپلیمنٹ شي.
د اف سی آر په قانون کې د بدلون د حکم تر مخه دا اوس د حکومت ذمہواری ده چې د قبایلی سیمو لپاره به یو داسې اداره جوړ کړي چرته چې قبایلی ولس اپیل کولای شي. د دې لپاره حکومت دا داوه هم کړې وه چې دوی به د قبایلی سیمو لپاره یو جرګه یا فاټا ټریبیونل هم جوړوي. په دې اړه مې چې کلا د سفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله نو پوښتل نو هغه راته وویل چې نن د دسمبر په 6 نیټه وفاقي حکومت دغه ټریبیونل لپاره د ججانو د اخیستو منظوري ورکړه. انجینیر شوکت الله زیاتوي
بالکل جی دا چې هغه کې صرف اوس یو شی پاتې دی کوم ته چې ټریبیونل ویل شي. د ټریبیونل لپاره د پیسو منظوري ان شاء الله ډیره زړه روانه ده. هغه ټریبیونل به قائم شي پای کې د درې پوسټونو دغه نن پاتې چی هغه نن رااله منظوري وشوله او د باقي درې 500 پوسټونو د هغه مخکې منظوري شوی وه او نن په دې وخت کې چې زه تاسو سره خبرې کوم د ټریبیونل منظوري وشوله.
تاسو د مجید بابر رپورټ کې واورېده چې د پاکستان ولسمشر قبایلی سیمو کې د سیاسي هلو ځلو اجازت ورکړې خو تر دې ګړې هلته داسې څه نه لیدل کېږي. په پاکستان کې د تیرې لږې مودې راهیسې سیاسي ګوندونو د هیواد په بېلابېلو برخو کې په جلسو یا ولسي غونډو لاس پورې کړی دی. که څه هم له آئین سره سم راتلونکي انتخابات په 2013 کال کې کېږي خو په تېزۍ سره روانو سیاسي هلو ځلو د خلکو په ذهنونو کې یو لړ پوښتنې راولاړې کړې دي. د مشال ریډیو همکار احمد شاه زمي په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی. راځئ چې وایو.
د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه له لږې مودې راهیسې د هیواد په بېلابېلو ښارونو او ښارګوټو کې په جلسو یا ولسي غونډو لاس پورې کړی دی چې دا ډول د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. دا جلسې په لومړي سر کې له صوبه پنجاب څخه پیل شوې چې په دا وروستیو کې تر خیبر پښتونخوا او سند صوبو پورې وغځېدې. دا چې هغه څه محرکات و چې د پاکستان سیاسي ګوندونه جلسو ته راوپارول په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې ځینې ګوندونه د لازت شهرت موندلو او ځینې بیا د خپل ګوند د کمزوري کېدو له ویرې جلسې کوي.
یو طرف ته هغه جمعه دي چې هغه طرف ته خلکو روجان دي او خلک په زیات ګڼ تعداد کې هغه طرف ته روان دي. بل طرف ته هغه ګوندونه دي چې هغه سره دا یاره ده چې کفر وکړه هغه متعارف نشول او هغه فعالیت تخته نه خولو نو کېدی شي د هغه ځینې ورکران یا د هغه ځینې همدردان چې دی نو هغه کېدی شي بل ګوند ته لاړ شي.
په پاکستان کې پر روانو جلسو کې زیاتره وخت له جذباتي او احساساتي ویناو څخه کار اخیستل کېږي چې دا ډول د خلکو پام ځان ته راواړوي. په دې جلسو کې اکثریت د هیواد د شي اړخو ګوندونو دی چې د شننکو په وینا د پاکستاني استبلیشمنت یا سخت دریزو عناصرو سره اړیکې لري یا خو ورته نرمه ګوښه لري. د سیمیزو چار کارپو پروفیسر خادم حسین وای چې په پاکستان کې سیاسي عمل ډیر وخت راهیسې مات کړل سوی یا کمزوري کړل سوی دی. له همدې څخه په ګټ اخیستو سره شلاسي ګوندونه په جذباتي او احساساتي نارو واکته ځان رسول غواړي.
لبد مرخه په پاکستان کې سیاسي عمل د ډیر وخت نه مات کړی شوی یا پاتې کړی شوی دی. د هغې د وجې نه دلته د سیاسي قیادت چې کوم تاسو ورته ویلی شي هغه چې هغه د ښي لاس سیاسي قیادتونه دي هغې په مختلفو حوالو د ملک د ستونزو د ټولنیزو اقتصادي ستونزو نه یو غاړې ته یو داسې جذباتي فضا جوړول غواړي چې په هغه بنیاد د خپل طاقت او اختیار واګې ترلاسه کړی شي.
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو لخوا په جاسو کې بیلابیل شعارونه ورکول کیږي په داسې وخت کې چې په دې هیواد کې ټولنیزې اقتصادي او سیاسي ستونزې زیاتې شوي دي. آیا سیاسي ګوندونه د دې د حل لپاره یو پیغام ورکوي او یا د ولس لپاره کړنلاره ټاکي که څه بل هدف لري؟ ایمل خټک په اړه وایي.
من سبا په پاکستان کې چې کومه سیاسي فضا جوړه ده کوم ماحول جوړ دی نو دا امریکا دشمنی کی بہنو دا یو جالب نارا دا دیر پارا قوتوں کی سو واڑی کی آگئی اخبل دان مترا کی نو آگئی کی بہنو امریکہ مخالف بین الملکی یو سخت ریزون میں اختیار دیر پارا کی زیاد نے زیاد خلق دان تن راجنب کی یو دم دار ہے کہ دیشی پا دی طریقہ بانے آگئی واڑی چی پا حکومت کے دن یا پا اسٹیبلشمنٹ کے دن کم آگا قوتوں چی آگا پا دی خبر خوشحالی کی آگئی ہم خوشحال کی آگئی تو ہم داو خیچی مونگا ہم چی دینو استاس دا پلانون کی یا دا استاس اپ چی کم ایجنڈا پا آگے کی فٹ کی دیش کنو دا مستقبل دا پارا لگیا دی دا قوتوں اخفل زان دا پارا زیزے گا پیدا کئی.
که څه هم په پاکستان کې روانې جلسې زیاتره وخت د شلاسي او مذهبي ګوندونو لخوا کیږي خو دا وامي نشل ګوند پرته نور روڼ انده یا آزاد خیال ګوندونه پر ځای ناستي. د شنونکو په وینا د ځکه چې په روانو حالاتو کې پر آزاد خیال ګوندونو باندې د پاکستان په سیاست کې دایره تنګ کړل سوې ده.
د احمد شاه زمي رپورټ موریدو. وسلوالو طالبانو د محمد جنسي په بیلابیلو سیمو کې بیګاش په د جنکو ولکانو دوه سکولونه په بارودو تباه کړی دي. د سیمي خلکو په ځانګړي ډول د سکولونو ماشومان په دې عمل د سخت خفګان ښکارندوی کوي. دوی وایي هیڅوک حق نه لري چې د ماشومان د علم درنا نه محروم کړي. پام وکړئ په دې اړه د شانواز ترک زیرا لګلې رپورټ.
بیگا د شپې د طالب وسلوانو لخوا په تحصیل شبقدر کې د هلکانو او د جنکو بیل بیل دوه سرکاري پرایمري سکولونه ړنګولې شوې دي. د هلکانو اسکول په ملک کورونو بړې سغونډه کې جوړ و چې د یو ځای وګړي تحسین الله په وینا یو لس نیمې بجو پر وخت دماکه وشوه او دغه سکول وړنګولې شو.
کور پروت و دومه درز ډېر زوردار وشو پس هغې سه موږ راپاسې زموږ د کمرې ور چې کوم دې طرف ته دی تاڼه لنډه چې په تاڼه باندې حمله وشوه چې بېسار خبر شو چې اسکولی تباہ کړی.
دا اسکول یو ماشوم چې شعیب نومېږي او په پنځم جمعات کې سبق وای نو هغه وویل
اولی نه خپه ان لاند بس اگزام ورځی دي نو بس اوس مونږ خپه یو او چې اسکول واخ را نه خراب شو.
او موسی هم په پنځم جمعات کې سبق وای او هغه وای چې بیا لري هغه خپل اسکول ته نشو ورتلی.
نو اوس خلک و مونږ بس ورلو ګټونه مې وران شو مونږ چې ورلو بس تا او کار مونږ ته به ځاس ورته او مور ته نکیږي او دې کې بل بل بم خخنی کړه مونږ وس
د اسکول یو استاد محمد حیات اول چې په دې اسکول کې د نږدې کلو ماشومان سبق زده کوي.
درې کمرې دي کې خرابې شوې دي او 62 واړه ما سره پر رجستر باندې داخل دي او تقریبا چې 30-35 واړه موږ سره داخل لاندې دي. کچات نه هغه راځي موږ سره تقریبا چې تعداد موږ سره 100 پورې جوړي.
او لدی ورستو مو بیګا د شپې سلور نیمه بجې اړنګول شوې د جنکو اسکول مټا مغل خیل د هډماستر رضیا بیگم سره خبرې وکړې نو هغه وویل
څوکیدار راته ټلیفون اسکول کی رات دھماکہ اوشوا سرونی میں بجے ماں پخلا درد ہو رہے دو بیا سم لاست ماری چرتا بشی بھی جی دا 600 تعداد دی تقریباً ایک سا کم پھر جو کا خود سے خاص کرنے چاہیے ٹول اسکول رکشے میں دینے دے کے بعد معشمان کم دے گی کسی کو یہ
او ضلع پولیس افیسر انویسٹیگیشن ضلع 400 اختیار گل اویل
چونکہ دا علاقہ دے اے بونڈی سر محمد جان سر سر اپو بیلٹ باندھ دا بلکہ غیر سر اشمیری جی او دا چونکہ دا پیدل لاری دے من ہر قسم دا خلق کو رتلو امکان شتا زدا یو ریکویسٹ کوں دے عوامو تا ہم چھ ٹھیک دا دے اے مخو سرکاری بیلٹ متعلق دے ممنے دے دی ملک فزت چکم دے دا فرض دے دوسرا کا دا سکول دے اگا بر سکول دے اگے چھ دا تاسو دا خلق کو بچی سبق ہوئی نو دے کے دے خلق ہم دا یو فرض جڑی دے چا دے کہ مسرا امدادو کی چھ او خلق کو نیٹ ورک خلاف مراقبہ کروی ہو کو
او دا دوڑو پہ کھوپڑا دا محمد جنسی طالب وسلوالو پخپل سر اخیستی دا شانواز ترکزائی مشال ریڈیو محمد جنسی.
د شانواز ترغزی د همدې رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدو. د مهال په پیښور کې 15 بجې دی. راځي چې د فرخندي وزیر نه د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی نه به مارشل لاو لگی او نه به سوک جمهوری حکومت ختم کړي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک وای په ملک غیر رجسٹر شوی مدرسې به پر روان کال کې ختموي. د امریکایي سېنات د بهرنو اړیکو د کمیټې مشر سېنټر جان کيري ویلی کوشش کوي د پاکستان سره خپلې اړیکې بیا پر ځای کړي. ملګرو ملتونو په یو قرارداد کې په شام، ایران او شمالي کوریا کې د بشري حقوقو د سرغړاونو غندنه کړي او د چک جمهوریت پارلمان د دې هواد د پخوانی ولسمشر او د مخملي انقلاب د سر رهبر وسلاو هابل په یاد کې به خصوصي غونډه کړي. هابل د تیر اتوار په ورځ د اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شوی.
فرخنده وزیر وه چې تاسو ته د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوس هم مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د پاکستان د ورځپاڼو نه وکړو. د پاکستان ورځپاڼو په دې موضوعاتو نن ادارې خبرې کړې چې زرداری هیواد ته ستون شو، سازشونه ناکامه شول. تر هغه جنگ کې پاکستان ډیر تاوانونه ګاللي، خو پاکستان باندې بیا هم شک کیږي او په هند کې د غریبانو ژوند ته د پاکستان په پرتله ډیره پاملرنه کیږي. انیلا خالد دغه ورځپاڼې لوستلې.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری دوبۍ کې 12 ورځې تیرولو نه وروسته د ګل پشپا کراچۍ بلاول هاوس ته بوتلی شو. ادارې لیکي چې د زرایو د وینا تر مخه صدر زرداری دا ویلي دي چې د ډاکټرانو له اړخه د آرام کولو وینا باوجود وطن ته راغلم چې ګڼ سازشونه ناکام شي. ادارې لیکي چې که یو اړخته د صدر پر راتلو ډېرې افغانې مړې شوې، ولی اوس دا ویلي کېږي چې صدر به یو څو ورځې تیرولو نه پس بیا واپس لاړ شي. ادارې تاسو چې موجوده وخت کې د پوز او حکومت ترمنځ حالات ښه روان دي، کوم چې د وخت ضرورت دی، ځکه چې د تیر لږ وخت راسي د ملک دننی حالات ډیر ګډوډ دي او بیا پاتې کسر د ملک دښمنان پوره کړي. د ملک مذهبي ډلې پښتنه کوي چې حکومت د سلاله چک پوسټ د حملو په اړه فیصلو باندې کلک ودرېږي، ګنې ټول قام به په احتجاج راوځي. اداري اخره کې لیکي چې موږ د ترهګرۍ خلاف جنگ کې په زرګونو ځانونو قربانیانې ورکړي دي، ولی د هغې باوجود هم موږ ملزم او مجرم ګرځول کیږو. د وخت تقاضا ده چې د دې مسلو سهل راوباسل شي. امید ده چې صدر زرداری به د خپل روغتیا وروسته په دې معاملو سنجیدګۍ سره پاملرنه کوي. ورځپاڼه آج خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلعو لپاره چشمه لفټ کینال منصوبه ډیره د اهمیت وړ ده. دې منصوبې پوره کولو سره به په سیمه کې په زرعي شعبه کې انقلاب راشي او د جنوبي ضلعو په لکونو اکړه شاړه ځمکه به آباد شي، چې نه صرف صوبه به د غنمو په پیداوار کې کفیل شي، بلکې سبزیانې او د ژوند د ضرورت نور خوراکي مواد به هم په زیات مقدار کې پیدا کیږي. ورځپاڼه لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت په مختلفو وختونو کې دا منصوبه شروع کولو لپاره وفاقي حکومت نه مطالبه کړې ده، خو یو مخصوصه طبقه دا منصوبه شروع کول نه غواړي او دای د کاله باغ ډیم جوړولو سره تړلې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا منصوبه شروع کولو لپاره صوبایي حکومت د ورلد بینک نه په اسان شرطونو قرضه اخیستلو لپاره کوششونه شروع کړي دي او په فوري توګه شروع کولو لپاره د صوبائی ترقیاتی بجٹ نه ورته 2 ارب روپے مختص کولو فیصله کړی ده. ورځپاڼه اخر کلی کې چې وفاقی حکومت دې ځن نکار نه اخلي او دا منصوبه دې شروع کړي چې ورسره نه صرف خیبر پښتونخوا کې ترقی راشي، بلکې سیمه خلکو ته د روزګار مواقع هم په لاس ورشي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې هند کې غریب اولستا د خوراکي توکو ورکولو لپاره مرکزی کابینه د قومي تحفظ خوراک بل منظوري ورکړي ده، چې لکبل به د ملک 3% آباد دته په ډیر کم نرخونو باندې د خوراکي موادو ورکول باوري کړی شي. ادارې لیکي چې دارنګ د هند حکمرانان د خپل اولس په مسلو باندې خصوصي پاملرنه ورکوي او همدا وجه ده چې دغه ملک د نورو ملکونو لپاره مثال وګرځیدو. ادارې لیکي چې پاکستانی حکمرانانو لا هم د هند حکمرانانو تقلید پکار دی، ولی چې پاکستان یو زرعي ملک دی او د هغې باوجود دلته ورځ پر ورځ ګرانی سیوا کیږي او بل دا چې هر طرف ته د درغلو بازار ګرم دی، نو باید چې د پاکستان حکمران د خپل گاونډي ملک هند حکمرانانو ته وګوري او د هغوی په لار روان شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعاتو هم د ولسمشر آصف علي زرداري له درملنې وروسته له دوبۍ نه پاکستان ته په ستنېدو په اړه او د دې ترڅنګ د ډرون الوتکو د بریدونو کې د احتیاط د اخیستو په اړه رپورټونه او مقالې خپرې کړې دي چې خلاصې تاسو ته زما همکار منور شاه وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې پاکستان کې د سیاسي فشار په حق لیکلي چې حمله دغه وجه د پاکستان صدر آصف علي زرداري دوبۍ کې د علاج وروسته زر خپل هیواد ته ستون شو. د ګل دورځ نه د پاکستان په سپریم کورټ کې د هغه میمو یا خط په حواله اوریدنه شروع شوه چې پکې په مبینه توګه د اوباما انتظامی نه غوښتنه شوه چې د پاکستان د پوز لخوا د حکومت د ممکنه غورځولو په حال کې دی د موجوده حکومت مرسته وکړي. په دې مقدمه کې به کتل شي چې آیا در زرداری د دې خط تر شا لاس لري او کنه. نیویارک ټایمز لیکي د دې متنازع خط په معاملې کې هغه وخت یو نوې پړاو رامنځته شو چې صدر زرداری د رواني میاشتې پښپګم نیټه ناڅاپي د علاج لپاره دوبۍ ته لاړې. د زرداری ملګرو ویلي نو موړې خپل هیواد ته ستون شوې چې د موجود تورونو او فشار مقابله وکړي. ځنې سیړونکو د ګومان هم کوي چې کېدې شي سرکاري چارواکي د هیواد امنیتی او خارجه پالیسي په لړ کې پوسټا ډیر کردار ورکولو باندې سلا شوې وي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه په اخر کې لیکي زیاتره پاکستانی او مغربي سیړونکو په دې نظر دی چې په تیر ورځو کې د پوز لخوا د حکومت نیولو خبرې ناشونی وي، ځکه چې کسه هم پوزي جرنیلان د ورسپانې په وینا د موجوده حکومت د درغلیو او نه اهلی نه تنگ شوي، خو په داسې حال کې چې ملک کې اقتصادي بحران دی، د توانایي د نشوالي سره مخ دی او سخت دریزي هم په کې ورس په زیاتې دود، پوز او حکومت خپل لاسو کې اخیستل نه غواړي. ورسپانه زیاتوی کسه هم د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره د جمعې په ورځ د ملاقات ورسته دغه ډول ټول خبرونه رد کړي وو. خو د سیړونکو په وینا په راتلونکو ورځو کې د پوز او ولسی حکومت ترمنځ فاصله په زیاتې دوه ښکارې دي. بلخوا هیومن رائټس واچ د امریکا صدر اوباما په نوم په یو خط کې لیکي مونږ د تیر کال د دسمبر په 8 نیټه هم د امریکا لخوا د اهدافو په نخښه کولو په سلسله کې د وجنو په حق لا د خپل اندېښنو نه خبر کړی وي چې په کې مو د ولسی خلکو د وجنې د کمولو په لړ کې ځنی وړاندیزونه درکړي وو چې دا راز امریکا خپل ګامونه د نړیوالو زمواریو سره برابر کړي. خو دغه خط وروسته د پاکستان ترڅنګ نورو هیوادونو ته هم د امریکا د ډرون بریدونو سلسله غزیدلې ده. هیومن رائټس واچ په خپل دغه خط کې صدر اوباما ته لیکي چې کسه هم ستا حکومت د ډرون بریدونو په لړ کې د رونوالي او احتساب لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي، خو بیا هم د ډرون بریدونو د قانوني حیثیت په حق لا امریکا او نړۍ کې اندېښنې په زیاتې دودي. هیومن رائټس واچ صدر اوباما توای دوی منی چې د امریکا حکومت به د خپل قام د حفاظت ځموارۍ په هر حال کې تر سره کوي او په دغه لړ کې چې څوک د دې هیواد پر ضد ګامونه پورته کول غواړي د هغه نیول یا وجل هم د دغه ځموارۍ برخه ده. د دې ترڅنګ امریکا ته چې کوم خطرونه ورپیخ دي هغه هم د پخوانه ډیر بدل دي چې د عام قانوني کاروایي پترس کې یې مخنیوي ډیر ګران دي. هیومن رائټس واچ په دغه خط کې لیکي امریکا کولای شي چې د نړۍ په کوم ګټ کې هم ورته خطر موجود وي دوی یې په نخښه کړي، خو په داسې حال کې پښتنه داده چې که دغه خطره د روس او یا چین په خاوره موجوده وي نو بیا به د حکومت سلای حامل وي.
د خبرونه په دې برخه کې د یو نړیوال ریپورت لرو، دا غینه پس بیرته پښتونخوا ته راګرځو او یو شمېر نور ریپورتونه هم را سره دي. په عربي نړۍ کې د پاسونونو لړۍ د مصر نه پیل شوې و، خو اوس په مصر کې د نوي نظام خلاف هم مظاهره کیږي او د تحریر چوک یو وار بیا د مظاهره کوونکو نه ډک دی. شنون کې وایي دا د مصر او سیمې لپاره ډیر مهمه خبره، ځکه دا خلک وایي د دې لپاره د حسنی مبارک د حکومت خلاف پر مظاهرو لاس نه پورې کړي چې د یو بل استبدادي نظام په لومو کې ګیر شي. په دې اړه درته یو ریپورت لرو چې لوي د مي روسته تاسو اوریدل شي. پروفیسر خالد فهمی چې د روان کال د جنوري په 28مه نیټه د ویغونډې نه بهر وتلو نو ویلیدل چې په موبایل ټلیفون ورته 15 مسکالونه راغلي دي. دا 15 مسکالونه ورته د هغه د مور د لوري راغلي وو. هغه فکر وکړو چې خامخاسه بده پیښه شوې ده. څو منټه وروسته دا ځوان سیړنکار د مصر د قاهرې ښار تحریر سلولارې ته په منډه و. هلته پولیسو د ځوان وراره په مظاهرو کې د ګډون کولو په تور نیولی و. فهمی وایي
ingrained in my memory.
دا زمان نه هیریږي. ما هر څه په خپل سترګو ولیدل او دا تاریخي ورځ وي. د دې هر څه لیدل د حیرانۍ وړ وو. په ځانګړي ډول د جنوري په 28مه نیټه چې د امنیتي ځواکونو د نسکورېدو ورځ وه، هغه ځواکونه چې تر لسیزو پورې یې د مصر خلک آزار کړي وو، دا هر څه د حیرانۍ وړ وو چې پولیسو د خلکو سره کومه رویه خپله کړې وه. دا هغه خلک وو چې د خپل وقار لپاره راوتلي وو او په دې خبره یې اعتراض لرلو چې دوی سره ولې غیر انساني سلوک کیږي.
د مصر پاسون د 2010 کال په دسمبر کې د شمالي افریقا نه سر راپورته کړ او بیا منځني ختیځ کې تیونس ته هم ورسېده. په تیونس، یمن، مصر او لیبیا کې حکومتونه د دغو پاسونونو په پایله کې لمنځه لاړل. اکثر شنن کې په دې باور دي چې اوس مهال په مصر کې روانې سیاسي هلې ځلې ډېرې مهمې دي. د مصر د پاسونونو په اړه د یو کتاب لیکونکي سټیون کوک د مصر د اوسنۍ حالاتو ته په کتنې سره وایي:
with Egypt being as important as that it
زما په خیال ویره د دې خبرې دا چې د مصر اهمیت ته په کتو سره اوسنی حالات د ژمنو او امیدونو خلاف دي. دا چې ښکاري چې په مصر کې یو بل استبدادي نظام مخته راغلی او د تشدد اوږده لړۍ به پر مخ وي. زما په خیال دا به نه یوازې د مصر بلکې د سیمې د نورو هیوادونو لپاره هم بدې اغیزې ولري.
خو د بهرنیو اړیکو د کونسل مهم غړی عید حسین بیا د خو ورځو هیله کوي:
My greatest hope is continuity of the trajectory that we've
د مصر لپاره زما لوی ارزو دا ده چې په عربي هیوادونو کې د پاتنونو او بدلونو لړۍ پکې روانه وي. د ازادۍ، جمهوریت، آزاد خیالۍ او لژکیو او عیسایانو حکومت ته پاملرنه پکې روانه وي. د عرب پاتون اصلي هدف همدغه و.
خوبل پلو د عرب پاسون یو شمیر شنن کې انګیری چې دوی په سیمه کې د بدلونونو شاهدان دي او غنی چې دا پتیرو سباندې سلو کرونو کې په اول وار دي چې په مصر، لیبیا، شام، یمن، بحرین، تیونس او نورو ملکونو کې خلک پاسون کوي او په دې نیوکه کوي چې د دوی د حکومت چارې څنګه پر مخ وړل کیږي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یاده شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه
په پاو کم یو لسو بجو،
حجره
په 28 منټه کم 2 بجو،
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم 4 بجو،
د کرخه په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو.
د پاکستان لوړ پوړي حکومتي چارواکي اوس په دې اړه سلا مشورې کوي چې د امریکا سره به د نوو حالاتو په تناظر کې څنګه اړیکې ساتل کیږي. د پاکستان او امریکا اړیکې وروسته لاغې خرابې شوې چې د تیرې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د ناټو الوتکو په مومندو سیمه کې د پاکستان په پوسټه باندې بمباري وکړه. دا چې پاکستان څه کول غواړي د حسیبې شهید په ریپورت کې به تفصیل وره.
اسلام آباد له ناټو سره د نویو اړیکو د جوړولو په درشل کې د پټو ژبني تړونونو د بشپړېدو په حال کې دی. لوړ پوړي حکومتي چارواکي د پارلمان د دوو کمیټو سره د ناټو او اسلام آباد ترمنځ دغه نویو اړیکو یا د ملګرتیا د نویو شرایطو او تړونونو د څرنګوالي په اړه سلا مشورې کوي. په دې پریکړو کې کېدای شي د ناټو په کاروانونو باندې د ټکس لګول یا د پاکستان په خاوره د امریکا د بي پيلوټه الوتکو د بریدونو د بندولو مسله هم شامل وي. تمه کېږي چې پر روانو ورځو کې به د قومي سلامتي او د پارلمان د ځانګړي کمیټې لخوا دغه جوړ شوی قانون یا د ملګرتیا شرایط د پارلمان له منظورۍ سره سم په رسمي توګه د حکومت د پالیسۍ په توګه جوړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنارا بانیکر وویل له ناټو سره به په سیاسي، ډیپلوماتیک، پوځي او استخباراتي برخو کې همکاري شامل وي.
It will be a partnership which is on a clearly defined mandate.
دا به یو داسې ملګرتیا وي چې په ښکاره فرمان به ولاړ وي. دا به یو داسې ملګرتیا وي چې پکې به نیمګړتیاوي کمی وي. او دا به یو داسې ملګرتیا وي چې پکې به د پاکستان د ولس او پارلمان ښکاره مرسته وي. نو ځکه به موږ د دې ملګرتیا د لا زیات پیاوړتیا لپاره هڅه کوو.
پاکستان داګم روسل هغه پورته کړ چې 13 میاشت نومبر په شپږویشتمه په مومند ایجنسی کې د ناټو هوایي ځواک په بمباری کې 24 پاکستانی سرتیری ووژل شول او لدې سره په پاکستان کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو په بریټ کې د قاعده د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته پاریدلې غوسه لا زیاته شوه. د پاکستان د قومي اسمبلی د دفاعي کمیټې غړی حیدر علي شاه وایي پاکستانی پوځ مشرتابه به په راتلونکي کې د ډرون بریدونو په وړاندې سخت دریځ خپل کړي.
دا هم د کنګرس یو کار شو راځي چې په افسر سره د صفه حکومت کولو د چرته ډرون حمله وشو نو البته یم ور باندې گزارو شو ډراون هم نه دې ټکو ډراون جزیره دی هغه گزار شي په دې کې یو وخت سره موږ راځو چې کوم یو کوم خلک ترانو
په دغه بحثونو کې د ګډونوالو په خبره تمه کیږي چې په عمومي توګه به دغه پارلماني کمیټې له واشنگتن سره د پوځي او استخباراتي اړیکو د شفافیت لارښوونه وکړي. څارونکي بیا څرګندوي چې داسې یو ګام به په سیمه کې د تروریزم په وړاندې د امریکا د مبارزې لپاره یو ستر پشاتګ وي. له 2004 کال راهیسې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په بریدون کې د القاعده او طالبانو د مشرتابه غړو په ګډون په سلګونو وسلوال وژل شوي دي. په مومندو کې د ناټو د برید وروسته اسلام آباد امریکا ته د شمسي هوایي ډګر چې ډرون بریدونو لپاره ترې کار اخیستل کېده د خالي کول امر ورکړ او افغانستان ته یې د ناټو د رسد لارې وتړلې. له هماغه وخت یعنی شپږ نومبر راهیسې د ناټو د سامانونو لارېګانې له افغانستان سره په پوله ولاړې دي او تر اوسه پورې کوم ډرون برید هم نه ده شوی. په روانو بحثونو کې ګډونوال او د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند غړی ایاز امیر وایي د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې به له دې وروسته پر رسمي او لیکل شوی باندې وي.
داړکې زموږ او د امریکایانو دواړو لپاره یو شان مهمې دي. په امریکا کې هیڅوک داسې نسی ویلای چې زموږ پاکستان نه دی پکار. که چېرته په پاکستان کې څوک دا وایي چې زموږ امریکا نه ده پکار، نو دا به هوشیاري او غوره نظر نه وي.
دی وایي پاکستان او امریکا به بالاخره یوې جوړجاړۍ ته اړتیا پیدا کړي.
د حسیبه شهید رپورت موریده. د پیښور های کورټ د بردیر د سوری په یو مقدمه کې د تورن کسانو په هټکړو کې د حاضرې دوه امر ورکړی دی. د بردیر کلکوټ سیمې خلکو په دې لړ کې د خپل کورنۍ د ویجنې چې عمر یې یوازې سلور کاله عمر دی د بچ کولو غوښتنه کړې ده د عدالت نه. نور تفصیل د غلام غوس په رپورت کې.
د بردیر کلکوټ د سیمې یوې کورنۍ د خپل کور د یوې جنۍ په سوره کې د ورکولو نه د بچ کولو لپاره په پیښور هایکورټ کې درخواست جمع کړې ده او پیښور هایکورټ په دې لړ کې د قانون ساتلو ادارو ته امر کړی دی چې دې کورنۍ ته د تحفظ ورکړي او د مخالفي کورنۍ د هغه کسانو د نیولو امر یې هم ورکړی دی کوم چې په دې مقدمه کې تورن دي. دا چې د بردیر د کلکوټ د سیمې سلور کلنه اسما ولی یوه کورنۍ په سوره کې غواړي د دې پوښتنې په ځواب کې د دغه ماشومی رول حفیظ الرحمن مشال ریډیو ته ویل
نو یو فور هغه پاور درغه کړم او داغه ترونه لا پاتې چې موږ نه تعالی خو کاون د هغه د دماغي توازن لکه د برابر نه نور دغه لکه مسله دا و چې هغه کورنی لکه دغه والده او خور وا هغه دغه والا تکول یو ځل دغه دې کړو نو ځل ځل چې خپل ځای تقریبا هغه د کورنی استری و دای تا لا خپل راولې غلا نو دا و ټول به موږ درغه ولې غلا چې هغه ساتو د عدالت لري چې موږ ورکړو او دی هغه راټو
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د سلور کلنې ماشومې رور حفیظ الرحمن وویل چې هغه کله د دې خبرې نه انکار وکړو چې ګنې خپل ماشوم خور دی دغه کورنۍ ته پښوره کې ورکړي، نو د هغه روستو دغه کورنۍ دغه پلار او رور هم اوجلو او د هغه پیښې نه پس دوی په دې مجبور شو چې د پیښور هایکورټ دروازه وټکوي.
انکار نه باید هغه زما والي صاحب زما ورور دوه چې یو بار نه عمر باندې قتل کړ نو موږ عدالت نه دا مطالبه کړې وه چې دا موږ ته انکار میلاو شي زموږ د والي صاحب او د ورور دا وینه ولې بې ځایه په داسې ځای کې دیدار کې کړل حکومت رد فایل دی یا دې زموږ سره دې ظلم مړی وشي.
په تیرو وختونو کې به د پښتنو په ټولنه کې د ښځو د بشري حقونو د خوندي ساتلو لپاره عدالت ته تګ یو شرم ګڼل کېدلو، ولی اوس د پښتنو په ټولنه کې د ښځو د حقونو په لړ کې د برداشت ماده پټو کېدو ده. دا چې د پښتنو په ټولنه کې د بشري حقونو کارپوهان د بدلون ته پس نظر ګوري، د دې پښتنې په ځواب کې د بشري حقونو کارپوهي سمر من الله مشال ریډیو ته وویل
پل نونا خویندې کوټ ته بوزي انصاف نه دا خو ډېر زیات ښه خبره ده او دا سه رو رو بندا مخ کې بدلون بیا ویني که بندا ټول هر لیول باندې خلک کوشش وکړي نن که دا خلک کوټ ته دي چې دې جنای له څنګه کې انصاف ورکړي نو د دې مطلب دی چې د دې بیا سوچ کې به راځي زیاتې او دې دا شی اوس ګڼي چې دې کې دې جنای غسه ګناه نه دی بلکې هغه کس چا چې قتل کړی دی پکار دے چھے اگر تا دی سزا ملاو شی نک چھے اگر آغا خور یا لور تا ملاو شی
د بردیر کلکوټ د سیمې د سلور کلنی اسما د سورې په مقدمه کې د پېښور های کورټ چیف جسټیس دوست محمد خان د دسمبر په 28مه نیټه د بردیر د پولیسو مشر د ملکن ډیویژن د پولیسو ډی آی جی د ملکن ډیویژن کمشنر او د خیبر پختونخوا د هوم سیکرټری د حاضرېدو امر ورکړی دی او د اسما د سورې په مقدمه کې ککړ د ملزمانو په هټکړو کې د حاضرېدو امر یې هم ورکړی دی. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
لتیرو شاوخوا نه کلونو راهیسې په لکونو قبایل د طالبانو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي، خو په دوی کې یو کس داسې هم شته چې د خپلو بریتونو له وجې کلی کور پرېښودو ته اړ شوی دی. د خیبر ایجنسۍ دا کس وایي 14 انچه بریتونه لري او یو ځل طالبانو ورته بریتونه خریلي هم. له دې کس سره د مشال خبریال فرهاد شینواری خبرې کړې او بیا دغه رپورت موږ ته را لګره.
د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو او نامنیو له امله کې یو خوا د خلکو امروزه ژوند او کاروبار زیانمن شوی دی، نو بل خوا پکې د ځینې خلکو شخصي ژوند هم متاثر شوی دی او خپل خوخي شوکونه پکې نشي ساتلی. د دغه سیمې سره تعلق لرونکی 40 کلن ملک امیر محمد اپریدی هم د هغه کسانو نه دی چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې لوی لوی برید پریخي دي. دی وای چې خوښه 14 انچ بریتی پریخی دی او دی پرې ډیره خرچه هم کوي. د ده په خبره د بریتو د شوق دی د یو شمیر ستونزو سره هم مخ کړ او خپل سیمه یې هم د دغې بریتو د ساتلو دپاره پریښوده. دا چې ملک امیر محمد اپریدی د داسې لویو بریتو پریښودو شوق څنګه پیدا شو او د دې خصمانه څنګه کوي، په دې هکله نوموړی مشال ریډیو ته وایي.
دا 1992 کې ما ملک امیر محمد اف کلاباغ نه زه متاثر شوم، دغه انټرویو ما وکتله او بیا ما بریتونه شوق پیدا شو مام پرې خو دا 19 سال وشول دی غرسې. د دې ساتلو خو لکه تکلیف ډیر زیات دی، لکه دې ته زه تیل د بادام او د دوبۍ نه راغواړم او د شکم ودری کې د چیل دا زه د جرمن نه راغواړم او دې چې زه سر جوړوم په دې باندې نیمه ګنټه په جوړېدو باندې لګي. نو دې لپاره بس خدای ما بزنس گزاره کوي، دې نه برداشت کولم کنه. ما ته حکومت پولیټیکل ایجنټ ما ته 5000 روپۍ میاشت د بریتو لون سم راکوي.
ملک امیر محمد اپریدی وای چې څومره د وړاندې په باډه کې وسلوالو د ځان سره یوړو او دغه بریتې ترې لری کړل او دې سره دی او د دې مینوال ډیر خفه وو.
نو خو د سوي چې لکه زه خو د باډې وسیدین کوم، نو ما کور خلکو ته معلوم ما به کور لرغله زبر سره لاړم، بس به بریتې مان لری کړي چې د شریعت مطابق نه دي. ما هیڅ مزاحمت ور سره ونه کو. خفغان خو چې شي پټوله جانسي کې خفغان وو، لکه کم خلک ما ته راغلل، کم خلکو ما ته ټلیفون نه وکړل، په دا کې 90-95% خلق په دې باندې خپه وو، ځکه چې ما چاته ضرر نه رسولی دی، لکه بې ضرره شی دی. او دا سټایل داسې و، یونیک سټایل وو. په دې باندې ما جانسي خلک فخر کوي دا پریدي، چېرې موږ په جانسي کې یو داسې کس دی چېرې کوم برید پریښي دی، دا په پاکستان کې نشته رای.
نوموړي زیاته کړه چې همت یې ونه بایلو او دغه بریت یې بیا پریښودل او د دې د شوق ساتلو دپاره یې خپل خاوره هم پریښوده.
دا ما دونه زیات شوق وو چې یو طرف ته د مونږ د خپل د خاورې زه د خپلې باړې سره زه دونه محبت ساتم کنه چا ما نه شوه پرېښولی، خو چې د بریتونو شوق ما وکتل نو زه مجبور شوم چې ما د شوق د وجه ما خپل وطن پرېښو. زه پېښور ته رالم، نه اوس نه شم تللی وطن ته، چې تکه ما پورې دا بریتې ما وي زه وطن ته نه شم تللی.
یاد دې وي چې د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د وسلوالو ډلو د شتون او د دوی پر ضد روانو پوځي عملیاتو د خلکو ټولنیز او شخصي ژوند یو شمیر ستونزو سره مخ کړی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین ویلی دی چې په پیښور کې د راج کپور او دلیپ کومار کورونه به قومي ورثه ګرځول شي. دلیپ کومار چې د هندوستان د بالیوډ نوموړی اداکار دی، د پښتونخوا حکومت ستاینه کړې ده او په خپل یو پیغام کې ویلی دی چې دغه کور یادونه ورسره اوس هم په زړه کې دي، ژوندي دي او د پښتونخوا د حکومت په دې اقدام باندې خوشاله دی. راځئ چې د خالد خان خیشکي په رپورټ کې په دې اړه نور تفصیل واورو.
د هند فلمونو نوموړی ستوري دلیپ کمار چې خپل نوم یې یوسف خان و د خیبر پښتونخوا د حکومت د هغې پریکړې ستاینه کړې ده چې په پېښور کې د راج کپور او دلیپ کمار د مشرانو کورونه به کامی ورسا ګرځولی شي او په خپل پیغام کې دلیپ کمار ویلي دي چې د پېښور محله خداداد دغه کور کې هغه خړپوسي او ماشوموالی تیر کړی دی او نن هم د دغه کور یادونه د ده په ذهن کې ژوندي پراته دي. د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې ډایرکټر پرویز خان د دې خبرې پخلی کړی دی او ویلی دی چې دلیپ کمار دغه پیغام بیګا ماخام دوی ته رارسېدلی دی. د اوویل چې د کلتور صوبایي وزیر میا افتیار حسین هغه بله ورځ کیسه خانې ته تللی وو او دغه تاریخي کورونه یې کامی ورثه کې ګرځولو څرګندنه کړې وه. د پښتونخوا د کلچر ډایرکټر پرویز خان د مشال ریډیو هم ستاینه وکړه چې دغه خبره یې په نړیواله کچه اوچته کړه. هغه وایي
ټول میډیا خوځر باندې د مشال ریډیو چې هغه دې کې مبې خپل خدماتي کنټریبیوشن او انټرنیشنل لیول باندې هایلایټ کول لپاره هغه اثر دا و چې او بیګا چې دی تقریبا 4:30 بجې د کومار د پروفیشنل ګورنمنت خصوصي تور باندې د انتظار د ایفرت سټریټ دټ از د اپریشیټ کول او هغه یو ون پیج ډیټیلز را لګل دي چې دا کور مطلب چې کله جوړ شوی دی او د دې کنډیشن څنګه او هغه مطلب چې خپل هغه ارلی ابتدایي ژوند دی تغیر وضاحت پکې کړی دی او صدای حکومت ته مطلب چې
کیسه خانه بازار سره نږدې د راج کپور کور چې د راج کپور حویلې په نوم یادېږي په ډکی منور شاه محله کې پشپاړس مرلو کې آباد دی او دغه شان د دلیپ کمار د تر کور چې یوسف خان پکې ماشوموالی تیر کړی دی په محله خداداد کې د مدورا سي شاړ پروت دی. د خداداد محلي اوسیدونکو په وینا دلیپ کمار په اخر ځل هم دغه کور ته راغلی چې اوس د دوی د یو نوکر په ولکه کې دی. د خداداد محلي یو سپینګری د دې کور په حقله وایي
جننه لګي هغه دې سلام دې بیسمنٹ دې ودري سیټ ته کمرې دې ورګه سنټر کې هولې دې ما وړا غو نه ډېوډه ده پس دا بوز دې تر هغه و وسه سره بنو و او دا خدای دا سکول هم نه خو ته خو لا چې دې کې ما سکول ویلو او دا د غیرا خبر دې دې ځات را شو او پس کوټیم دې را هلکه دې دې تو شو ته بل کور او هغه ختم شو دې هغه کې دغه پیدا شو او دې کور کې دغه رہی شو دا دغه تر کور دې اجي یعقوب خان
دلیپ کمار په خپل پیغام کې ویل دي چې د پیښور کې سخانه کې د کور سره د هغه ډېر دونه تړلې دي او کله چې پرسنو کې د دوی د کور په حق له خبرونه راغلي دي نو یو ځل بیا د هغه ماشوموالی یادونه د پزړک کې راټوکېدلې دي. په خبر ته په اخیر ځل د دلیپ کمار راتلو په حق له د اندرشیر په خواني ناظم عبدالحکیم صافي صدرنګ وایي
دلیپ کمار سب چې کله راغونو چې ما ته یاد دي چې هغه په یو پوړی سیډي باندې کم چې د دروازې هغه پهله پوړی و پاغه او درې دوغه او خاندنو بیا ته خلکو ته پوسو کو چې دا سوال یې کو یره ما وکړه کله مور نه داسې پیسې
روختون جوړ کړی. خو بلخوا د پښتونخوا د کلتور محکمې ډایرکټر وایي چې صوبایي حکومت د دې دوه کورونو اوسنی مالکانو سره په تماس کې دي او چې کله هم حکومت دغه کورونه په بیا واخلي نو بیا به په کامی ورسه کې ګرځوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په ژبا.
اوس هم د خبرونو لنډیز د اورولو لپاره یو وار بیا بلنه ورکوم خپل همکاري فرخندې وزیر ته.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ویلی نبا مارشل لا ولګي او نبا سوک جمهوریت حکومت ختم کړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک وايي په ملک کې غیر رجسٹر شوی مدرسې به پر روان کال کې ختموي. د امریکایي سېنات د بهرنو اړیکو د کمیټې مشر سېنټر جان کيري ویلی کوشش کوي د پاکستان سره خپلې اړیکې بیا پر ځای کړي. ملګرو ملتونو په یو قرارداد کې په شام، ایران او شمالي کوریا کې د بشري حقوقو د سرغړونو غندنه کړې او د چک جمهوریت پارلمان نن د دې هواد د پخوانی ولسمشر او د مخملي انقلاب د سر رهبر وسلاو هاول په یاد کې یو خصوصي غونډه کړې. هاول د تیر اتوار په ورځ د اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شوی.
ف فرخندا وزیر و چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو د مشال دا خبرې سات چې ما نجیب امیر درته په افغانستان، پاکستان او پراک کې د خپلو همکارانو په مټ وړاندې په همدې ځای پای ته رسیږي. موږ به سبا سهار په 9 بجو په سلام پښتونخوا کې ستاسو هرکلی کوو. اوس موږ ته اجازه راکړئ او تاسو په همدې سپو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خپرونې اورېدلی شئ چې په درنګ سات کې پیلېږي.